پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمې 12 بجو خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان په شاوخوا اوشتو ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړ شوي، 13 ټپیان او 2 نور لادرکه دي. دا خبره طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې کړی ده. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي ویلي چې دا لومړنۍ شمیرې دي او زیانمنو ته د نقدي مرستو او خوراکي توکو د رسولو بهیره پیل شوی دی. د مسلم په خبره چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې نیز زمکه هم تخریب شویدیم. جزئیات به اورستام واوره. فرانسه او هند په افغانستان کې د بشری وضعیت او بشری حقوقو څخه سرغړونه په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه غړ بیان کې چې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هند صدر اعظم نارندرا مودی ترمنځ په پاریس کې لکتنی ورشته خبر شو، دواړو مشرانو د یو سولیز امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړ. د بیان لمخې هند او فرانسې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ترڅنګ د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې. پنټاګان د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د میلیاردونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي. دا خبره د افغانستان د بیا رغونې پرچارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړې او ویلي دي ښایي د دغو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له کازوا او سربیا وغوښتل چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو په پروسه کې رغونکی دریځ خپل کړی او غواړي دا وویني چې د بالکان دا هیوادونه د اروپایي ټولنې غړي شي. ښاغلي شولتز پرون چهارشنبې په برلین کې د کازوا له صدر اعظم البین کورتی او د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره جلا کتنی وکړې. دغه کتنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغه په ټپه درېدلي حالت له منځه وړل دي چې د تیر کال له دوبي راهیسې په خبرو کې رامنځته شوی دی. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د سیلابونو راوتلو خلک زیانمن کړي دي.
اتلس تر شله پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف شوي دي، زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، داسې سل کوره تخریب شوي دي.
د طالبانو یو پلاوی تازه له ایران راستون شوی، د سفر پایلې څه وي؟
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی ده چې ایران کې د افغان مهاجرینو سره وضعیت اوس بېرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کېږي چې هغه ستونزې مني.
متعلم نجونې وایي په اختر کې د پخوا په شان خوشحاله نه وي.
خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي.
د دغه یو ساعته پروګرام په دویمه برخه کې به نور بسته خبرونه په ژوندۍ توګه واوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان په شاوخوا اوشتو ولایتونو کې سخت اورښتونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته زیان رسولی دی. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د لومړنیو شمیرو په اساس دغو پیښو 40 کسان مړه کړي، 13 ټپیان او 2 نورې لادرکه کړي دي. هغه همداراز ویلي دي چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
ملا محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای وروستیو سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو لامل د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندویو ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو استول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستي دي اتلس تر شله پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مفقود ورک سوي دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوي دي. زراعتي ځمکه تخریب سوي ده. همداسې سل کوره تخریب سوي دي. هغه ساحو کې مو وسم سروې ټیمونه لیږلي دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنیو سره د نقدي او بې ځایه سویو له کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدیدو ورښتونو بادونو او د سیلابونو له راوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې امیر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنجشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د دغو ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د ورښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 تر 50 ملي متر پورې اټکل سوي ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته خوږیست. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ایران کې اوس مهال افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی او ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تللی طالب پلاوی له ښو پایلو سره بیرته افغانستان ته راستون شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او تاوتریخوالي د راپورونو تر خپرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوي د سفر نتیجه څه وه؟ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلی وم زموږ استاد هغه د مهاجرونو د ستونزو د اخرو جنو پیښو په اړه باندې نتائج سره راغلی دی او داسې تایید شوی دی چې ایران کې د افغان مهاجرونو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی دی او نور به بیا داسې چلند نه کیږي سره ستونزې منې.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه هغې هیواد ته رسېدلی. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بېلابېلو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهرې وشوې خو ایراني چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستیو ناندریو په اړه هم بحثونه کوي خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې آی او ایم په حواله راپور ورکړی چې سږ کال څه باندې 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
جوان
آزادی خزینه نه پسر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
اوسمه مو په مکتب کې د باران د پاره په نه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته په کورونا ستي او شمیرنجونې زده کوونکې وایي سګنای اختر د تیرو اخترونو په پرتله ورته بخوند وو. دوی وایي په دوی به اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه مهال وي چې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورته وشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې میاشتو راهیسې د دوی درسونه ځنډول شوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا وایي په دې اړه لا هم مشورې روانې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شپارس کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان په ډېر خوښۍ ونه سول مانځلی.
اختر داس خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي خوشموج دا خوشحالي نیمګړی پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته مونږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالب ورونو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت ته په تمه دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
چون اوس خو د اختر رخصتیانې دي، غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه وي ورباندې سوی، نو داسې د دقیق وخت په باره کې څه نه شو ویلی، خو په هر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول شوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او نجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره باید د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول شوي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي. آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازې رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګسته ده. هغه ماشومان شمیر چې خپلوان پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړي د پسلو کې اویا زیات شوه. دغه ماشومان یو لوی برخه د افغان ماشومان ده. دا موضوع رایټرز خبري اژانس د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې پر اساس څرګند کړی ده. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د اروپایی اتحادیه د احصایې ادارې یا یوروستات ویلي د هغو کډوالو د شمیر له زیاتېدو چې له افغانستان نه اروپا ته ورځي، د هغو کوچنیانو شمیر چې په 2021 کې یې د اروپایی اتحادیه په غړیو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کړې 2% زیات شوي او د هغوی ډیره برخه افغانان دي. د یوروستات پر اساس که څه هم په مجموع کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې په اروپایي اتحادیې کې پناه ورکړل سوې تیر کال 15% کم شوي دي. د ادارې د کډوالو د شمیر د کمیدو کوم دلیل نه دی څرګند کړی. یوروستات وایي تیر کال څه باندې 23200 بې خپلوانو ماشومانو پناه غوښتنې کړې، حال دا چې په 2000 کال کې څه باندې 14500 کوچنیانو پناه غوښتې وه. د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې همداراز ویلي د دغو ماشومانو اکثریت له افغانستان نه اروپا ته ورغلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال پا په اگست میاشت کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته زرګونه افغانان له افغانستان ووتل. اروپایي اتحادیه پروسه کال د سوریې، افغانستان او وینزویلا تر 2,000 ډیرو کسانو ته پناه ورکړه. ویل شوي چې اکثره پناه غوښتونکي جرمني، فرانسې او ایټالیا ته تللي دي. د رویټرز خبری آژانس له راپور سره سم د موجودو اسنادو پر اساس د اروپایي اتحادیې غړیو هیوادونو څه باندې 15,000 بې خپلوانو یا یوازې ورغلیو ماشومانو ته پناه ورکړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې مو له تاسو یو پوښتنه کړې وه چې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت سلاکار انا ساقانی تیر ورځ په خوست کې اعلان کړی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو موضوع به نږدې راتلونکي کې د دیني عالمانو غونډه کې حل شي. پوښتنه دا وه چې آیا طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکړي که څنګه؟ ځینو لیدونکو موږ ته خپل پیغامونه کمنټ کړي دي. لاغې ډلې منان هنانزوی لیکلي حکومت به ځکه اجازه ورکوي چې د یو هیواد د پرمختګ اساسي لامل زده کړه ده. سید رحمان همت لیکلي هو ځکه دا د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده. زمری وفادار وایي اجازه باید ورکړي. مشرف الفت لیکلي ځوان او تعلیم یافته نسل د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. بهار زمان لیکلي تعلیم په نر او ښځه فرض دی. طالبان باید تعلیم نور هم پراخ کړي. تاسو هم کولی شئ په همدې موضوع باندې خپل کمنټونه راته ولیکئ چې په بل پروګرام کې ولولم. اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه خپاره کړو. تر هغه وروسته به اجملان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي دوی هیله مندي چې د افغان صادراتو په برخه کې د پاکستان حکومت لخوا د ای آی ایف پر وارداتو برېښنایي تعرفه چې د دې میاشتې تر اخره پورې معاف شوې ده موده نور هم وغځیږي. د دغه خونې مشر یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه له کومې ستونزې پرته په عادي ډول روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مشر دا خبرې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د میوو د پخېدو وخت نږدې شوی چې تر ډېره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېږي. مخکې به دغه موسم کې سوداګرو شکایت درلود چې د پاکستان حکومت لخوا د افغان صادراتو په وړاندې د خنډونو له امله ډېرې تازه میوې په لاره خوڅه کیږي. خو ښاغلی مومند هیله ښیي چې د بېلابېلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه به په ښه توګه ترسره شي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو له امله په راوتلو سیرابونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې 200 هکټاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. د دغه وزارت ویان ملا مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د پلاو په ملتیا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او همکارو موسسو ټیمونه سیمو ته رسیدلي چې له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وشي. دغه په خبره د سروې تر بشپړېدو وروسته بعد حکومت د وس او توان په اندازه له کروندګرو سره نورې مرستې هم وشي. خاغلی عمری دا سرګندونی وروسته له هغه کوي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه رسیدلي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ورښتونو او سیلابونو اټکل د افغانستان په 28 ولایتونو کې شوی دی. او دا هم د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په کابل کې په دې شکل بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 21 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 22 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 6 پوله، یو اماراتی درهم 23 افغانۍ 18 پوله، زر هندۍ روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 5 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1480 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو زما سلامونه ومنئ. اجملان دی مو د خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي کلونه کلونه خپلو کلو باندو ته نه وتللي، خو سګ اختر وتوانېدل چې په لرې پرتو ولایتونو کې په خپلو کلو او بانډو کې له خپلو خپلوانو سره اختر ولمانځي. دوی وایي په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنیو له وجې له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو چې له امله یې بېلابېلې خوښۍ هم نیمګړې وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړی په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږ کال اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډېر ښه نه و او زه نشم کولی چې هلته لاړ شم. ورته خووس و اتم یاشتی کی چې دکتر فضل چې امنیت خسته وي دا او زه څو واره کیږي چې زه تر یو مال تور او د خپل خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلې ده او اختر ورځې کې زه تللې وم. هلته
لا ټول هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اتم میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی وو، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نشوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږ کال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه.
په افغانستان کې هغه نجونې چې منځني ښوونځي او لیسې تر اوسه پر مخ تړلې وایي د دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته یې پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. دا تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. نور به په دې ریپورت کې واورو.
شپاړس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان په ډېر خوښۍ ونه سول مانځلی.
اختر یو داسې خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم یې زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت یې د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هماغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بېرته مونږ کولی شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالب ورونو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
چون اوس خدای د اختر رخصتیانې دي، غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه وي ورباندې سوی، نو داسې دقیق وخت په باره کې څه نسو ویلی، خو په هر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نهه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول سوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او نجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځ یې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره باید د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول سوي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي، آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د چین پانګونې ته لیوالتیا یادوي او لیکي چې چین غواړي په افغانستان کې پانګونې د پاکستان پرتله خوندوي. فارن پالیسی زیاته کړې د اپریل په وروستیو کې یو ځانمرګي بریدګر د کراچي پوهنتون د کنفیوسیس مرکز رئیس، دوه چینایي استادان او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل. په لیکنه کې ویل شوي چې دغه برید د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د چین د پراخې پانګونې په اړه ستر کړکېچ څرګندوي. د فارن پالیسی په وینا هغه تجربه چې پیکینګ په پاکستان کې لري نه غواړي په افغانستان کې تکرار شي، خو لیکوال په دې باور دی چې چین هڅه کوي چې له دغو کړکېچونو څخه په بشپړه توګه لرې واوسي، نو ځکه مجبور دی چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي. فارن پالیسی لیکلي چې د دې کړکېچونو تر ټولو ښکاره بېلګه په افغانستان کې د مس عینک د کان په پروژه کې لیدل کېدای سي. د لیکوال په باور د مس عینک کان په سیمه کې د یو لوی لرغوني بودایي ښار د شتون له امله د دغې پروژې استخراج او ګټه اخیستنې چارې له کلونو راهیسې ځنډولې دي، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت راستانه سوي او دغه پروژه یې بیا راژوندي کړې، دوی هڅه کوي چې د مس عینک له پروژې څخه چین ته د نږدې کېدو لپاره کار واخلي. داسې ښکاري چې چین هم په دې برخه کې متقابل عمل کولو ته زړه ښه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپله خپرونه کې د اطلاعاتي روز ورځپاڼې د مسؤول مدیر تقي دریابي یادونه کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو، په لومړۍ ورځو کې خبریالان سخت ووهل او وځورول. د بخښنې نړیوال سازمان د تقي دریابي چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یادښت کې په ټولو رسنیو او بنسټونو غږ کړی چې د هغو آزادو او خپلواکو رسنیو دفاع وکړي چې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دریابي په حواله ویلي چې افغان خبریالان تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د بیان د ازادي حق وساتي او یو ځل بیا د یوې داسې ټولنې لپاره مبارزه وکړي چې بشري حقونه پکې واقعیت ولري. طالبانو ویلي چې دوی د بیان ازادي او د مطبوعاتو قانون ته درناوی لري، خو په عمل کې د تیر کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په افغانستان کې لسګونو خبریالان سخت وهل سوي او په سلګونو رسنۍ تړل سوي دي. د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص لمخه چې د بې پولي خبریالانو ادارې د می په دریمه خبر کړي، افغانستان په 180 هیوادونو کې لا 122 درجه څخه 155 درجه ته راکښته سوي دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دا مرستې چې افغانستان ته راځي، دا څو ټنه څو د مرستې وسولې، دغه د دولت ټول سمنسبین چې د اولی ورځې تحولات راغلي دي، ټول پر کورونا چې یو د دولت سمنسب یا د دولت عسکرو کورنۍ ته چا شي نه دی کړی، او د یوې خوا خو دا بیکاري ده، د بلې خوا هیڅ نه کار شته نه کاروبار شته، ولکه چې موږ اوس څوک
دا محمد کندهار ولایت می زنګ والدې ورور زمر سره یو څه کومک وکي، زمر حالات به ښه خراب دي، ولکه د خپل کور د بچانو خرد برابر وای شو، نو زمر د هله د ارزو مو ده چې زمر سره مرسته وکړي.
خبرې کومه لوګرنه ملایم چې کومه خبره کوي چې مونږه امن راوستلې ده، یا مطلب جنگ هم ختم کړي، جنگ خپل دوی شروع کړي ده، او دغه جنگ دی دوی وو دوی شروع کړی وو، دغه چې دوی وس ختم کړی ده، لکه نظام په باغی کې ختم شوی ده، خپل جنگ دی دوی دا. که بل خبره کې چې فساد او غلا نه وکي، له تیر نظام نه په ملایانو کې هم فساد زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرت خلک ټول په رشوت او په پیسو باندې روان خلک دی. پوه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شميره ده 00422114201. شميره بیا تکراروم 00422114201.
زما له خوا هم دومره، په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.